درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د اوسنۍ رادیو د خبری مجلې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې د سانسور خبریالانو ته د سزا ورکولو او پر هغو د څارنې له لارې د دې هیواد رسنۍ سختي ځپل شوې دي. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو استخبارات د رسنیو مطالب کنټرولوي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې پر ښځو د ځانګړو مقرراتو سخت محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي طالبان له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. ریچارډ بینت پرون په یو بیان کې په بادغیس کې د طالبانو له لوري د یو کس د اعدام مورد یاد کړی او ویلي دي چې اعدام هسې هم د اندېښنې وړ دی، خو کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په وینا خپلواک نه دی او قانوني بهیر یې عادلانه نه دی ترسره کیږي، ډېر خطرناک دی او باید پکلکه وخندل شي. د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د حکومت پلو ملیشو یو مشر لخپل پنځو ملګرو سره په یو وسلوال بریټ کې وشل شوی دی. د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې د پیښه د چهارشنبه په ورځ هغه محل وشو چې وسلوالو لډه زورسته د ملیشو د دې قومندان موټر ته اور ورته کړ او د شپشو واړو مړی وسوسول. د دې حمله پر کومېډلې نه ده منلې، خو فرانس پریس خبري اژانس د چارواکو له قوله ویلي چې د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټی ټی پی خوشتل لدی سړی څخه په زور پیسې واخلي، خو هغه د پیسو لور کول ډډه کوله. مشال رادیو راپور ورکوي چې شپږ واړه مړي پوره سوځیدلی او د هغو پیژنګلبي نکیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړی چې د اسرائیل له قلمرو سره د لویدیځ غاړې د زمیمه کولو اړوند هر راس پریکړه به په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان وکواشي. د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې په لویدیځ غاړه کې د اسرائیل د قوانینو تطبیق ته اجازه ورکوي. د اقدام ته د اسرائیل له قلمرو سره د غزې د زمیمه کولو په سترګه کتل کیږي. روبیو پرون ناوخته خبریالانو ته وویل که څه هم د اسرائیل پارلمان یا کنیسټ د دې پلان تصویب ته مثبت رای ورکړي، خو د هغه په وینا ښاغلی ټرمپ دا خبره واضح کړي چې متحد ایالاتونه اوس مهال د دې پلان ملاتړ نه کوي. د لویدیځ غاړې په اشغال شویو سیمو کې شاوخوا 1500 زره یهودان اوسي. ملګري ملتونه او د نړۍ ډیری هیوادونه یهودي مشتځایونه غیر قانوني بولي. او د افغانستان د کرکټ ټیسټ لوبه له دې کبله جریمه شوې ده چې له زیمبابوې سره په سیالۍ کې تر ټاکلي وخت قراره لوبه کړې ده. د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی نن په یو بیان کې وویل افغان لوبډله به د لوبې د فیس 15 سلنه جریمه ورکوي، ځکه د حرارې په لوبه کې له ورکړل شوي وخت څخه 15 اووره وروسته پاتې شوه. د آی سی سی د اصولو له مخې که یوه لوبډله په ټاکلي وخت کې د اوورونو په لوبولو کې پاتې راشي، د هر اوور پر سر د خپل فیس 15 سلنه د جریمې په توګه ورکوي. د آی سی سی بیان زیاتوي چې افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خپله پړه منلې ده، نو ځکه د قضیې رسمي کولو ته اړتیا پیش نشوه. زمو شخله آزادی رادیو اوری. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د رسنیو او بیان ازادي لمنځه وړې ده. افغان سوداګر پر ځکنۍ لارو د بی باروري لکبله د خپل مالونو د صادرولو لپاره د هوایی دهلیز غوښتنه کوي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه اتیا ټنه او شپیته ټنه مواد واخلي جګی کی.
کابل شاریان د برښنا له پرچاوي شکایت کوي. سوداګر او موټر چلوونکي وای غلام خان بندر دې ژر خلاص شي.
هغه مو دغه مو شور بند مو شو په کار جلاري کلاو شي. دا ګړ ولا تکلیف آسان شي، تجارتي نو تکلیف آسان شي.
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو بیان ازادي په بشپړ ډول لمنځه وړې ده. هیومن رائټس واچ په یو نوی راپور کې ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو راوروسته افغان خبریالان له پراخو نیونو، شکنجو او جبري ځان سانسورونی سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د نن ځینې افغان خبریالان له ورته وضعیت شکایت کوي او ادعا کوي چې ورستر بلې پرې فشارونه زیاتیږي. نور حال په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د رسنیو او افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان د پنځمې په ورځ د اکتوبر په 23مه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې طالبانو تیر 2021 کال له اګست راهیسې چې وخت رسیدلې د رسنیو او خبریالانو ازادي نقص او دوی له ځان سانسورونې نیولو او شکنجو سره مخ کړي دي. هیومن رائټس واچ په خپل دی راپور کې د افغانستان لپاره د بشری حقوقو د څار سازمان څېړونکو فرشتي عباسی په حواله لیکلی چې طالب چارواکي په زیاتیدونکو ډول افغان خبريالان ارباسي چې یوازې خوندي او لمخ کې منزور شوی مطالب خبره کړي او هغه کسان چې لدی چوکاټو وځي د خپل سری بند او شکنجې سزا ورکوي. اغلی عباسی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یافتانشان میته کې از 2021 به طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها
موندنی مخیری چله 2021 قرار په دې خوا طالبانو د هغه څل لپاره چې دوی انتقاد بولی د رسانه او پر کارکونکو د څارنې سانسور او سزاګانو په پلي کولو رسنې له منځه وړي.
د راپور کې وړاندې راغلی چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسنیو ټول موارد څاري او په ټکو یې د طالبانو پر چارواکو آن کوچنۍ نیوکه هم کولای سي د خبریالانو د نیولو یا شکنجه کېدو لامل سي. دا هغه څه دي چې په هیواد دننه ځینې افغان خبریالان هم ادعا کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې کورنۍ رسنۍ خبریال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل په کابل کې د یوې نړیوالې رسنۍ یوې خبریالو هم د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نه یوازې خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي بلکې په خبره یې په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو سره اند طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو لخوا اطلاعات هم نشری کیږي.
ما و همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه
زوز ما همکاران اند دیدلی لخوا در موثق و معلوماتو او حتی در غیر رسمی سرچینو لکه خلقو سرخ برو کولو که لسون تو سرمستی بود چې دا د دې لامل کېږي چې موږ هغه مواردو ته پوښښ ورنکړی شو چې د افغانستان اړوند وي او موږ پر وړاندې هیڅ هم نشو کولای.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خپل دی راپور کې چې د 2015 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د لری لاري لا تلس او ترکیه کې میشتو ډیر لس افغان خبريالانو او د افغانستان کډوالو او د افغان کډوالو بیلابیلو سازمانونو د معلوماتو مرکو پر بنسټ برابر کړی زیاته کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په منظم ډول د رسنیو دفترونه تلاشي کوي. د راپور زیاتوي چې د طالبانو د یاد وزارت چارواکو د هغو کسانو نیول پیل کړي چې د دغه وزارت د قوانینو لکه د نارینه او ښځینه کارکوونکو د جلا ځایونو نه مراتول، د ښځو د غږ خپرول او په تلویزیونونو او راډیو کې د موسیقۍ لنه خپرولو سرغړونه کوي. راپور کې راغلي چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د ښځو ونډه محدوده کړې او رسنیو ته ویلي چې هغه سریالونه او ډرامې دې نه خپروي کوم چې پکې ښځې ښودل کیږي. هیومن رائټس واچ د جلاوطن خبریالانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی له ناڅرګند برخلیک او د جبري ستنېدو له ویرې سره مخ دي ځکه په ټکو یې پوهیږي چې په بیرته ستنېدو سره به د ځورونې او تعقیب خطر سره مخ شي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی له هند سره د هوایي دهلیز درلودل نن سبا د دوی جدي ضرورت دی. د دې خونی د رئیسه پلاوی خیری. خانجان علی کوزی آزادی رادیو ته وویل دا مهال دوی په مسافروړونکو الوتکو کې هند ته ډیر کم صادرات لري او د پراختیا لپاره لویو باروړونکو الوتکو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه د وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګې بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې د دیوالي جشن لپاره کافي وچه میوه هند ته صادر کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. د مسافرو په تیارو کې عادي تیارو کې کامیارو اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه منګه صادرو ډیلی ته او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته راانتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه اتیا ټنه او شپېته ټنه مواد واخلي او جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګا بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هیواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کیږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترنګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوه‌جات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې د کوي. دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایی دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه او ارزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقیده هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 21مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
لبل خو په خوست کې سوداګر او د باروړونکو موټرو چلوونکي د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې غلام خان ترانزیتي لارې بیرته پرانیسي. په روان موسم کې په یاد لارې له افغانستان څخه تازه میوه او ترکاری پاکستان ته صادری شي، خو له پاکستان څخه بیا سوداګر سیمنټ، وریجي او نور توکي واردوي. دا مهال د غلام خان بندر دواړو خواو ته سلګونه په توکو بار موټر د لارې د خلاصېدو په تمه دي. نور حل د نجیب الله خیل پر راپور کې
د خوست د غلام خان په بندر کې په سبزی او تازه میوه بار د موټرو ډریوران او ځایي سوداګر غوښتنه کوي چې یادلاره د سوداګری زمالونو د لیک را لیک په مخ کې پرانستل شي. دوی زیاتوي سوداګری زلاري باید له هر ډول سیاسي ملاحظات او جلا د اقتصادي او سوداګری زموخ لپاره په دوامداره توګه پرانستوي. په غلام خان بندر کې دوه تنه موټر چلوونکو بخت الله او حاضر ګل مشال راډیو ته وویل
ټول پیاز ټماټر انار انګور دا مخامخ ته ووینه دا موټر ټول انګور دي کم از کم دا د خرابېدو په حالات کې دي او ډرایورانو ته موټر ته ډېر غټ تکلیف دا تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي وختنه مې دوه حکومتونه دغه دي چې باید کم از کم بارډر دا آزاد تجارت د خلاصي سے موٹر دوڑ خواہ نظر آ جائیے انہوں نے موٹر تکلیف بم نہیں دے ٹرانسپورٹ ہمارے باپ کھلتے میں سر رسی گرا رسی
انگور کو خراب سے جگہ دے جنریٹر کرو سا کو نہ دیکھے بازار تو والا گال ٹھلو ابتر اڑے آر واچے نہ انگورانہ سزن رچی پاکستان داٹے کو منگا لہرا باندھ کو من جان انگورن ٹلو نہ ابو بھی دے ٹل خراب سے مینا ارک کر رچی دارا کے ابو نہ پہ دیکھی گی نشتا مڑے نہ پہ دیکھی گی
د افغانستان په ټولو سوداګریزو بندرونو کې د کرخې د دواړو لورو خلک کاروبار کوي او د لارو له بندېدو هم تر ډېره همدا خلک چې اقتصاد هم د نورو سیمو د اوسیدونکو پرتله کمزوری دی زیانمنېږي. د پېښور اوسیدونکی یاسمین او د میرامشاه اوسیدونکی محمد قیوم وایي
کار کلاوشي د ګاډو ولا تکلیف آسان شي تجارتیانو تکلیف آسان شي ټولو خلکو تاوان او نقصان روان دی نو بس نور مقصود دی
مشتہ ډیر سخت تکلیف تا سخت تاجرونه تا کاروباریونه تا سخت نقصان دا میر دوی سره حکومت تا سوالیا کی اپیلیا وتا کی چې میر دمر چې د کیم بور گاډی دی دا د خلاص کو نه را چې کلا دای په مذاکرات په خبره سره جوړ شي میشو د غال یار دوسی ورسی و دوا سره میر د خیر حکومت نه دی میر خیر د اعلان وتا غوړي خو مشتہ ډیر سخت تکلیف تا دازي دی به دل منځه دی وټله خروک می دا نه رستړي شوی ایسا طریقہ می نشتا خالی چانه پښتنه و کی چې ګټ کلا خلصېږي ګټ ایسا پاته نه لګي
په ورته توګه ځای مسؤلین او د سوداګری زبن سټونو مشران وای ک سوداګری زبندرونه پرانیست وساتل شي نو دواړو لورو ته اقتصادي ګټه رسیږي او د خلکو کاروباري هم خکېږي. د سوداګری او پانګونې خونې مشر نواب امیرزی او د خوست د ولایت مقام مویان مستغفر ګربز وویل
ځین بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست ښکار شوي دي او تاسو اوس پوهیږئ چې زموږ په سلګونه تر 500 پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجاتو ولاړ دي او داغه بیرته سرونه راګرځولې دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په داسې بیه ورکړي چې هغه د موټر د غلام خان پورې د تیلو کرایام نه پوره کوي.
په دې مورید باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانې دي. هر کله چې دوی هوکړې ته ورسېدل هماغه وخت به د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصېږي. انشاءالله د دې کاره به تصمیم او تدابیر نیول کېږي.
یاد دیوی د غلام خان په ګډون د افغانستان په سوال ختیز او ختیز کې د ټولو سوداګری زبندرونو لاري لکه ډنډې پټان انګور اډه ترخم او سپین بولدک د اکتوبر په 12مه د کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ له جګړو یو ورځ وروسته وتړل شوې. د یادو لارو د تړل کېدو یا ځینې وخت د نښتو له کبله ډیر کله د ډیورنډ کرخې د دواړو لورو خلک مالی او ځاني زیان ویني.
یو شمیر کابل شاریان وای د برښنا د دوامدار پرچاوی له عمله چې شاوخویو ونې مخکې پیل شوی لا هم دوام لري. د دوی ورځنی ژوند لستون سره مخامخ شوی دی. دوی وای د ورځې هیڅ برښنا نه لري او یوازې د شپې له خوا د څو محدودو ساعتونو په مخه برښنا ورکول کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت اجرایی رئیس ویلي تخنیکی ډلې د ازبکستان د وارداتي برښنا د پریشوي مزي په بیرته ترمیمولو کار کوي. د موضوع جزئیات واوري.
یو شمیر کابل خاریان وای د شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د برېښنا له دوامدارو پرچاویو سره مخ دي چې ورځینې چارې یې له ستونزو سره مخ کړې دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کیږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمې اوسیدونکي عادل وایي په کابل کې یو ونې ده چې هیڅ برېښنا نشته چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کیږي او تر بله ماښامه بیا نه راځي. ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي. یوه اونۍ شوه همداسې ده. نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارته پروان سیمه یو وسیدون کې چې د هم نغختل نومې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
برخه زیات پرچا بس پرچوي زیات شوه، فقط
برخنا پرچو ده پرچوي ډیر شوی، یو ځې درې څلور ساعت یا ډیر تر ډیره پنځه ساعت راځي، لدی زیات نه وي. په څلي دي ساتونکو کې هم دومره برخنا وي، د خو پرتلا پرچوي ډیر شوی ده.
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمېر کاروونکو هم چهارشنبې د اکتوبر 28مه ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوې شکایت کړی دی. لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویلي وه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزه بېرته نخلوي نه ده عملي شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبې د اکتوبر په شلمه اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزه د ترمیم چارې چې تېره پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بېرته وتړل شي. خو د دې شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر سه شنبې د اکتوبر په 28مه په خپله ایکس پانل لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي، خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 220 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزه د آمو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او یولسو نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له څو کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي.
له خبرونو ور اخوا د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات خبرداري ورکړي چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې د موټرو او فابریکو لوګیو او د سکرو پلاستیک د سوځولو له امله په ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی دی. د افغانستان د بیلابیلو ښارونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د هوا ککړتیا زیاته شوې او دوی ته جدي ستونزه رامنځته کړې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
از آلودگی هوا خیلی امراض پیدا میشه، امراض تنفسی مخینو به تکلیف میباشه.
فیصل د کابل خر د اتمی ناهی اوسیدون که دی دای چه د زړو موټرو د لوګیو او په خامو سړکونو د دوړو لامل د هوا د ککړتیا شکایت کوي. د زمي پراتک سره د دې ککړتیا لا زیاتې دو ته اندېښمن دی. نو موړی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د دې ستونزې په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل دوی هر ورځ په کابل کې د هوا د ککړتیا له امله له جدي ستونزو سره مخ کیږي.
هر سال می آلودگی هوا نسبت به هر فصل دیگه در فصل زمستان فصلا در آب و هوای کابل بیشتر میشه. اینو به تکلیف میباشیم.
هر کال په ځنګړې توګه د ژمي په موسم کې په کابل کې د هوا ککړتیا زیاتېږي. موږ ډېر په تکلیف یو. ان کله چې په سړکونو ګرځو د شدید لوګی لامل مسترګي سوځي. ژمی لا نه دی راغلی خو د کابل هوا لا د مخه ککړه شوې ده. کله چې ماښام تیاره شي موږ لس متره لرې واټن هم نشو لیدلی. د زړو موټرو ګڼه ګوڼې چې ډېر زاړه شوي هوا او اوبه ډېرې ککړې کړې دي.
د هرات ښار اوسیدونکی محمد یونس په دې ولایت کې د خښتو د بټیو او کارخانو زیاتوالی د نورو ستونزو تر څنګ په دغه ولایت کې د هوا د ککړتیا یو اصلي لامل بولي او وایي چې خلک د دې بټیو له لوګیو سخت په تکلیف دي.
آلودگی زیاد شده، بعد از این وسایل نقلی بازم کوره زیاد شده، کوره خشپزیه
ککړتیا زیاده شوی. د زړو موټرو ترڅنګ د خښتو بطۍ هم زیات شوې دي. له هغه وخته چې د خښتو بطۍ شمېر زیات شوي د هوا د ککړتیا ستونزه هم ډېر شوې ده. په زندهجان، غوریان ولسوالیو او د هرات ښار شاوخوا سیمو کې کابو 1500 د خښتو بطۍ فعالیت کوي. خلک د شپې لخوا هیڅ بهر ته نشي وتلی. ډېر خلک د سترګو درد او تنفسي سیستم له ناحیې ډېر زیانمن شوي دي.
دوی د طالبانو حکومت غواړي چې د ستونزې ته جدي پام وکړي او د هوا د ککړتیا د ستونزې د کمولو لپاره اغیزمن پروګرامونه پلي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د زمي پرانګدې کېدو او د کورونو د تودولو لپاره د لوګیو تولیدونکو ځوانتوکو کارولو سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات خبرداری ورکړی چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د موټرو او کارخانو لګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو لامل زمي کې لګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام اعلان کړی چې د خلکو د ژوند او روغتیا د ساتنې لپاره د دې خطرونو د کمولو لپاره پاکې انرژي، عامه ترانسپورت او د شنو ځایونو رامنځته کولو ته وده ورکوي. خو د طالبانو حکومت د زمي پر رسیدو سره د دې ننګونې د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي مشر محب الله فضلي د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې د پروګرام د راپور او د خلکو د اندېښنو په تړاو د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تیر کال د دغې ادارې مسلکي او د پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد ویلي و چې د اقلیم بدلون، د ځمکې لاندې اوبو سرچینو کموالی او ککړتیا، د شنو ځایونو نشتوالی، خامه سړکونه، د ټیټ کیفیت لرونکي سون توکو مصرف او د زړو موټرو ګڼه ګوڼه په کابل کې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې ځینې کارپوهان هم د هوا ککړتیا یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د هوا ککړتیا کمولو لپاره باید د شنو سیمو جوړولو او عامه پوهاوی لوړولو ته پاملرنه وسی. لدی ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
وخت مصرف مواد سوخت بالا میره، بعد به مو اندازه درخت آلودگی هم بلند میره.
څومره چې د سونګ توکو کارول زیاتیږي، ککړتیا هم ورسره ډیریږي. په ټوله کې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښارونو شنې سیمې او شنه کمربندونه پلاخه شي، ځکه چې دا د ښارونو همدا شنه کمربندونه دي چې کولای شي دا ککړتیا تر یوې اندازې پورې کمه کړي. بلې خوا د دې توکو د سوځولو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی لوړول هم ککړتیا کمولی شي.
مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم په یو راپور کې ویلي و چې د هوا ځینې ککړونکي توکي لکه کاربن ګازونه، میتان او اوزون د هوا د ککړتیا لامل د پام وړ مړینې لاملونه دي او په کرنیزو محصولاتو او بالاخره پر نړیوال خوراکي خوندیتوب ژورې اغیزې لري. په دې وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د خلکو ترمنځ د بېوزلۍ کچه په چټکۍ لوړه شوې او خلکو د کیفیت لرونکو خواړو او سون توکو د پیرلو وړتیا له لاسه ورکړې ده. عام خلک وایي چې ډیری کورنۍ اړ دي چې د خپل ستونزو د حل لپاره په ځانګړې توګه زمي کې له پلاستیک، رابر، ټایرونو او لوګیو تولیدونکو سون توکو کار واخلي چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
د عدالت نړیواله محکمه وایي چې اسرائیل په دې خاطر مسول دی چې په غزه کې د ولسی وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ یې حاصل کړی نه دی. هاګمیشتې دې محکمې غزې ته د بشري مرستو پر رسولو کې د اسرائیل د مسؤلیتونو په اړه د مشورتي نظر وروسته له هغه ورکړ چې په غزه کې د نافذ شوي اوربان وروسته د جګزړ ځپلي سیمې ته د بشري مرستو د رسولو هڅې تیزې شوې.
د عدالت نړیواله محکمه آی سی جی پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوی اسرائیل مسولیت لري چې په غزه کې د ملکی وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاټ حاصل کړي. د یو له قاضیانو پلاوی هم درنګ ویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان روا په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوال محکمې د قاضیانو د پلاوی مشر یو جی ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي اړتیاوې ډاډمنې کړي. هغه زیاته کړه چې په اساسي اړتیاوو کې خواړه او به سرپناه، د سون توکي او طبي خدمات شامل دي. د عدالت نړیوال محکمه دا مشورتي نظر چې قانوني او سیاسي وزن لري خو هغه اجرایی بڼه نه لري، محکمه یې د پلي کېدو واک نه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په یو بیان کې وویل چې انټونی ګوتریش د محکمې د دې مشورتي نظر هرکلی وکړ او له اسرائیلي وغوښتل چې له دې نظر سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. دوجارک وویل چې د دې نظر اغیز به په غزه کې د تراژیک وضعیت لپاره ټاکونکی وي. اسرائیل د عدالت د نړیوال محکمې دغه مشورتي نظر رد کړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې دوی د محکمې موندنې په کلکه ردوي او زیاته کړه چې اسرائیل د نړیوال قانون په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول پوره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 13 دسمبر میاشت کې له دې محکمې غوښتي وو چې د هغو ادارو په وړاندې د اسرائیل د مکلفیتونو په اړه پریکړه وکړي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرسته چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندویو ادارو د ځپل شوي سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې انتزاع کړي دي. د 2023 کال په جولای کې د عدالت نړیوال محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی چې پکې ویل شوی وو په فلسطیني سیمو کې د اسرائیل اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د عدالت نړیوال محکمې قاضیان هم درنګ هغه اداوي هم ارزوي چې د جنوبي افریقا لخوا د محکمې ته وړاندې شوی او وای اسرائیل په غزه کې په خپلو کړنو سره د 1948 کال د ملګرو ملتونو د
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را په سپیڅلي نامه سلامونه ونی کی هیله میو منی درنو زده کوونکو هیله د چیروغه جوړ ویس او وخت به مهم تر دې مخاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرح خلاصت وایم. په دې هیله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د چین په حق لده، د چین په منځنیو او نی پیړی کې څه ډول ده، کوم حکومتونه په دغه هیواد باندې حکومت کوي او د دوی د متونه دوره څه ډول دوره ده. همدغه موضوعات او اړوند به موجو تاسو معلومات لسته راوړو او اوربندي وب په هیجن را خپل درس پیلو. چین په منځنۍ پیړۍ اول دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د چین یوالي دی، یعنی په دغه پیړۍ کې چین ته یو ډول یوالي وربخښل کیږي. دا چې منځنۍ پیړۍ کې د منځنۍ پیړۍ څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل سوی، یعنی په بیلابیلو سیمو باندې ویشل سوی وو. د چین شمال د هغه يرغلګلو کډوالو د يرغلونو په واسطه لاندې سوی، یعنی شمالي برخه ده يرغلګلو کډوالو په واسطه انیول سوی و چې هغه د لویدیز او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حمله کوله. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل سوی و چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګه د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلیده او تل به دغه کوم پاچاهان چې ودی بتل دی بل سره په جګړه کې ښکیل و. یعنی د لویدیز شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حمله کېدلې، هغه د یو يرغلګلو د واک لاندې و او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل سوی، هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې و چې په دغه ډول سره څوګونو پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودي او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې و. یو مرکزی حکومت شتون نه درلودي. بیا په 1800 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یوالي پیدا کی، یعنی یوالي ورته وبخشل سو. دغه یوالي بیا د یو زړور او جګرمار سردار چې هغه کایتس نومېدی د هغه پوسټر رامنځته سو او د تانک په نامه امپراتوري رامنځته کړل چې دغه هیواد ته یوالي وروبخشي. ورپسې په 19 پیړۍ کې د بزګرانو پاتسون وو. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدرویه د دې لامل وګرځېدې چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاتسونونه رامنځته سي. یعنی په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل، دوی ډېر درنه باجونه ورکوله او دا د هغه کسانو چې هغوی د پراخو سیمو درلودونکي وایا ډېر ځواکمن و، د هغو د به د رویه څخه بیا دوی مجبوره سوه چې په دغه امپراتوري کې پاڅونونه وکړي. یو د دغه پاڅونونو څخه چې هغه په 1800 میلادي کال کې راوایسته سوی و د هوانګ چای په نامه بزګری پاڅون وو. یعنی د بزګرانو د خوا دغه پاڅون رامنځته سوی و چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې وو او د غوښتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي، ترڅو د بزګرو ژوند چې وو هغه شه او نابرابری چې هغه محل شتون درلوده هغه د منځه ولاړ سي. هوانګچای او د هغه ملګری یو د بل سره یو د بل لړی یا دغه د هوانګ او چای او ملګری د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سوه. د بریالیو جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1901 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري ته ننوتل. امپراتوري وتښتوي او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان دولتي کارکوونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکیو باندې کښېنستل او لوړو مقامونو ته ورسېدل. د پلازمینې شتمني هم ټوله د بېوزلو خلکو ترمنځ وویشله چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو دخوا یو پاڅون و چې د تانګ امپراتوري ختموي او پر ځای یې بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسېږي او هغه د پلازمینې کوم شتمني چې وه هغه د بېوزلو ترمنځ ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ په دغه دوره کې چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي ځواکمنتیا سره چنګیز خان دوی د مشر په توګه ښکارا سو، یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې و. په لومړي سر کې د ګاونډیو هیوادونو ته ډیر پام کاوه چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و چې د غوښته چین په چین باندې خپل واکمنۍ شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ چین کې واکمنه و او سره له دې چې د چنګیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نه سو، خو د هغه زمان بیا په 1204 میلادي کال کې په دې باندې وتوانېد چې چین ونیسي. او مغول هم په چین کې زیاتره او ډېری وجاړې رامنځته کړلې، ډېری خرابې پیښې کړلې چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څارویو په څرځایونو باندې بدل سول او ګڼ شمېر خلک هم د منځه ولاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نوي پیړۍ کې دا چې په معاصر او نوي پیړۍ کې چین څه ډول و، د نوي پیړۍ شروع چې د هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنی هندوچین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري، چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې، سوداګریزې اړیکې شروع سوې، نو په دغه وخت کې نوي پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډیرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي. او په لومړي سر کې د هند په سلویدزه کې د پالیسی په چین کې بیا د مین کورنۍ حکومت چې هغه درې سو کال دوام وکړي او په 1400 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا صحرایي قومونو د غلون سره دوی مخ شول. د یو لړ جګړو څخه وروسته یعنی د دوی ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځه ولاړل او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بل نوی امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه چې دوی بیا خپله پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وه او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدل چې پر ټوله چین باندې دوی خپله واکمني پیل کړي او شاوخوا دوی نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. رازو دا چې د چین اقتصادي، فرهنګي او هنري وضعیت یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و؟ اول اقتصادي وضعیت رازو په منځنۍ پیړۍ کې یعنی په منځنۍ دوره کې د چین هیواد چې و هغه د اقتصادي پلوه ډېر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړل. یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخ ډېر پرمختګ وکړي، دوی نوي نهرونه، بې شمېره بندونه او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول. د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه، مسو، سره او سپین زرو راایستل هم پراختیا پیدا کړه. نوي شهرونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په دلودل سره جوړ سول، یعنی نوي شهرونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلي ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول. سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان شهر چې د تانګ امپراتوري پلازمینه و د 1 میلیون څخه ډېر اوسېدونکي هغه مهال درلودل چې دغه شهر بیا په هغه وخت کې د لوی سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی چې د ښکارکمي په منځنۍ وخت کې یا په منځنۍ پیړۍ کې اقتصادي حالات د چین ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د ګاونډي او همدارنګه د منځنی اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندوستان ته ولېږدوي. همدارنګه عربو هم چې هغوی هم د سوداګری کسب درلودي د کانتون په بندر کې د سوداګری څانګې خلاص کړلې او د چینایانو سره سوداګریزي اړیکې شروع کړلې او پراخ سوداګری اړیکو باندې لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د نور هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېره زیاته اغیزه درلوده. دا چې د مختلفو او لویو هیوادونو سره دوی اړیکې درلودي دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیزه پیدا کړه. په منځنی پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل، یعنی دوی د هغه کوم خلک چې په دغه محل په چین کې اوسېدل دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و، یعنی شپر مختګي کړی وو. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف سو او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځته راغلی وو. په اتمه هجري پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره چې د پلازمینه پیغام وو په هغه نامه یې تر ټولو لرغونی ورځپاڼه خبره کړه او په دې وخت کې په هغه کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خپرېدل. یعنی د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه سوه خپره سوه، چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینه د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکې نشرېدی چې دغه ورځپاڼه د زرو کلونو څخه ډیر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره رواج پیدا کړ. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو شونځي جوړ کړلې. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو ښه ساتیرۍ و چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوره کې بیا انځورګری ته هم پام ور وګرځېدی او په دغه برخه کې هم لسته راوړنې درلودي. چینایانو بخپل انځورونه زیاتره په اورشمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګه د ماڼیو په دیوالونو باندې انځورول، یعنی دوی خپل زیاتره انځورونه په دغه کلاګانو ماڼیو په دیوالونو او معبودونو کې دوی دغه انځورونه انځورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنی کورونه پلونه او همدارنګه ښکلي ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګه سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه ته ورکوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل د نموړو ودانیو لیوالي او ښکلا حق پکړي وه هغه هریان کړي وه چې دا کوم معماری یا د مثلا د استوګنی کورونه پلونه او کومې ماڼۍ چې دوی جوړولې دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه حیران کړي وه دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانیو کې کړی وو دغه اروپایان یې ډېر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې وه. نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین د خلکو د ویاړونو څخه شمېرل کېږي. یعنی په اقتصادي، فرهنګي او هنري برخه کې د دې ترڅنګ د ادبیات په برخه کې دوی ډېر زیات پرمختګ کړی وو او ډېر زیات بریالیتوبونه او بریا وی لاسته راوړلې، ډېر زیاتې لاسته راوړنې درلودې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس موږ تاسو د چین په حالاتو باندې وپوهیدلو چې چین په منځني او نوې پیړۍ کې څه ډول و، کوم حکومتونه پکې کې و، هغه حکومتونه څه ډول منځته راغله، څه ډول د منځه ولاړل، او د په همدغه پیړۍ کې، یعنی په منځني او نوې پیړۍ کې د چین اقتصادي، فرهنګي، هنري او ادبي برخه یوازې څه ډول و، کوم پرمختګونه درلودل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل. د همدغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو دغه ورستنی شی پر سرمل پاتې سیمې اوسئ او دغه لوستل سو موضوعاتو څخه چې موږ دلته یادونه وکړل او ومولستل د موضوعات څخه به موږ ګټه اخیستی وي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس د چین وضع په منځني او نوې پیړۍ کې تر راتلونکي درسه پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. ښه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه ونیکې هیلې مې ومني په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزبون دی لسم لوست شرح لاس تویم د تل په څیر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حملو په حق لده د چې د حملې څه ډول اولی رمسته کیږي په همدغه لوست کې به زده کوو. په داسې حال کې چې د هیټلر پوځ په ټوله اروپا کې خبرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړی وو. غوښتل چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دوی ګټه واخلي. جاپان بیا په 1903 میلادي کال کې منچوریا ونیول او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې او د بل سره دوی په جګړه باندې بوخت وو. د جاپان پوځ شار ونیوي او وروسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکړي او 1903 میلادي کال کې بیا د چین څلرمه برخه دی ونیولې مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانګ تسیت یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ. یعنی دی هم جګړې شروع کړې او تسلیم نسول. جاپانیان بیا په 1903 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنی جزیرې ونیولې. دغه کامیابی یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان تدارکاتي مسیر د هانګ کانګ څخه تر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي. چې دغه حمله د امریکا متحده ایالاتو یې پریشان کړل او 1903 میلادي کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپلې ټولې اړیکې وشکولې. ټولې اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد د دغه هیواد پانګه چې و هغه ضبط شو. په همدغه کال کې بیا د دسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم یې په هانګ کانګ کې ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوځونو باندې حمله وکړه. چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایي هډو باندې هم حمله وکړه او هغه بمبار کړل. جاپاني پیلوټانو اتلس جګړیزي امریکایي کشتي او یو سل اتیا امریکایي الوتکې د منځه یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلک ورووښنل. د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د دریو ورځو لپاره د جزیرې د مدیوي په د جزیرې په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګیدل. یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګیدل چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالي شو او مقابل طرف ته ماته ورکړه. 1920 میلادي کال کې د نوبر په میاش کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شا تک ته هر کې. یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شا باندې حمله کوي چې دغه سختو او کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شا تک ته هر کېږي او هیټلر هم خپل پوځونه ته امر کوي چې وجنګیږي. په 1920 میلادي کال کې بیا د جون په میاش کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي. شوروي پوځ هم په 1940 میلادي کال کې په جون کې استونی، لیتوانیا، لیتویا، رومانیا، بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو، المانیان د یونان د خاورې څخه وېستله. په 1945 میلادي کال کې بیا د می په میاشت کې د برلین د شهر په سړکونو کې د خونړۍ جګړو څخه وروسته، یعنی په دغه برلین شهر کې چې کومې خونړۍ جګړې رامنځته شوې دي، د دغه جګړو څخه وروسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم د هغه تر ځمکې لاندې پر ځای کې پای ته رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه وه. په 1945 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولټ ناڅاپه مري. هری ترومر هم جمهوری ریاست حالت ته رسیږي. مهنټن د پټې طرحې څخه خبریږي چې بیا یو شمېر پوهانو او مهندسانو هم د دغه نامه لاندې د لومړنۍ اتومي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول، چې متفقینو بیا د جولای په 26 تاریخ باندې د جاپان حکومت اتیا متوم ورکی او د هغه څخه وروسته بیا د دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي، مګر جاپان ونه مني. په 1950 میلادي کال کې د اګست 16 بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر ښار باندې بم وغورځوي، چې دغه بم تر 60 برخې پورې ډېره خراب کړي، دغه ښار یې ډېر خراب کړي او تر 150,000 ډېر کسان یې ووژنل. خو سره له دې بیا هم جاپان تسلیم نه شو، که څه هم دومره غټ بم یې پر وغورځوي چې د دغه ښار 60 برخه هم یعنی تر 60 برخې پورې زیاتره برخې دغه هیواد ته ورانې کړلې، او تر څنګ یې 150,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل شو. خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نه شو. په 1945 میلادي کال کې د اګست 9 د نویشت بی ماډل الوتکې پر ناګاساکي باندې بل بم راوغورځوي چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژنل شول. پاتې 20,000 کسان بیا په ډېر وحشتناکه توګه سره سوي وه یا سوځلي وه، چې جاپان په 1945 میلادي کال کې د سپتمبر په 2 باندې دوی تسلیم شول، او د تسلیمي خبر هم د ټولې نړۍ ته ورسېدی. دا خبر په آخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله، او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم شول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان هیواد ونیو او چین یې آزاد کړي. په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا دغه ډېره بده جګړه پای ته ورسېدل. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډېر مالي او ځاني زیانونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډېر کسان په دغه جګړه کې ووژل شوه، او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډېرې ورانۍ رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووژنل شو، یعنی یوازې په دویمې نړیواله جګړه کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل شو. سره له دې چې بیا هغه په اوله نړیواله جګړه کې کوم کسان ووژل شوي وو، د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې 40 تر 50 میلیونه کسان په دغه جګړه کې ووژل شو، او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل 300,000 ځواکونه د لاسه ورکړل. د جګړې لګښت هم یعنی په دغه جګړه کې کوم لګښتونه یا کوم مصارف شوي وو، هغه 1 تریلیون ډالرو پر څخه هم ډیر وو، چې 210 میلیارد ډالر د هیواد د محور هیوادونو ولګول، او د امریکا متحده ایالاتو بیا د 1.3 میلیارد ډالرو پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې. لوی شهرونه لکه وارسا، لندن او برلین هم ډېر درانه زیانونه ولیدل. هیروشیما او ناګاساکي تقریبا بخی د مینځ ولاړل. د اروپا او اسیا ټول خلکو خپل کورونه، خپل کروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړې. کلیساګانې، کارخانې، سړکونه، د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباریو او د ټوپونو له امله وران شوي وو او د مینځ تللې وه، چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرف سوه، او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړېدنې ته. په 1945 میلادي کال په اوږدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په حق له د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه، چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ شو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکارۍ لپاره متحد وساتي. او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې کله جوړیږي، ټول هیوادونه په خپل منځو کې دا تعهد وکړي چې د سولې او همکاري په برخه کې یو بل سره ولاړ دي، او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک جوړوي، د هغو د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي. او متفقینو ملګري ملتونه جوړ کړل، د متفقو 50 هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې 1945 میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل، او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل.
چې بیا په نولس فصلونو کې یو سلو یوولس مادو کې دغه منشور تدوین سو، او د لایحې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه 500 هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي و په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه د توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره د سولې وساتي جګړه ونه کې، او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت ټول حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لویه شورا لري چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي، یعنی د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري، مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه، روسیا، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري، او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنی دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کې. د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړیدنه کې هم جوړیدنه کې د ډیرو اقداماتو لاس دی چې هر یو بیا خاص اغیز او دنده درلوده. یو نه اخیستله د دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خبرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرنسونه، او ترڅنګ یې د سان فرانسیسکو کانفرنس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای سو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په حقلوه راځو په یو صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون. اسرائیل دی چې د جاپان هیواد د یو شمیر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی، او په لیرې ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده او د خلکو شمیر یې هم 30 میلیونه ته رسیږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته، بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکی سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه چې بیا د دویم نړیوال جنگ څخه د مخه تخنیکي همکاري لامل د آلمان سره نږدې کیږي، او د دویم جګړې نړیوالې جګړې په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې شاملېږي، او په دویم نړیواله جګړه کې بیا په آرام سمندر کې خپل ډېر مصرفات ترلاسه ورکوي، او د هیروشیما ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پراتلو سره بیا د نوي اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د سره تکیدو او ترڅنګ د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل سي، او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع شوه. اول ساده صنایع، وروسته بیا لږ پیچلي سپکي صنایع، بنزنی ټکنالوژي، وروسته بیا درنې، او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 ټریلیون ډالرو د پانزه باندې تولیدات درلوده چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي، او وروسته د نړۍ په اقتصادي ځواک کې دویم او پاسیا کې لومړنی ځای درلودي. د جاپان مهم صادرات د حمل نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشینالات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې د هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه ټویټا، هاندا، سنی، نیسان، میتوس بیشی او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو بده پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چری
Don't let them get away.